تی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وراوړي، خو د انتخاباتو کمیسون چارواکي وایي چې کله چې ورته دا پریکړې واورول شي او ورورسیږي دوی به یې بیا په اړه اقدامات ترسره کړي. دا موضوع څېړو، نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. احمد تکل په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې وړو.
امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. په کندهار کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. او کاناډا پر ایران غږ کړی چې په تهران کې د غورځول شوي اوکراینی الوتکې تور باکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي. السلام علیکم، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجله دا امریکایي د 55 کلن مارک فریریچس په نوم د امریکا د حکومت یو ټیکهدار بللی او ویلی دی چې هغه د تېرې جمعې په ورځ په خوست کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې ښایي د حقاني شبکوي یرغمل کړی دی. یو شمیر امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نښودلو په شرط چې په دې اړه یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده دې مجلې ته د دې امریکایي ټیکهدار د یرغمل کېدو خبره کړې ده. دغو چارواکو نیوزویک ته ویلي چې هغه له 2012 کال راهیسې افغانستان ته تل سفر کاوه. د راپورونو له مخې نوموړی په تیرو لسو کلونو کې له عراق نیولې تر سودان پورې د جګړو په بېلابېلو سیمو کې د ملکي چارو د انجینیر په توګه کار کاوه. تر اوسه د دې یرغمل نیونې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي ګمان کوي چې حقاني شبکه چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې فعاله ده ښایي دا کار کړی وي. امریکایي سی این این او ډېرو نورو خبري رسنیو هم د دې پیښې په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هیواد کې د سولې لپاره پر سیمه ایزې اجماع یو ځل بیا ټینګار کړی او د ګاونډیو هیوادونو ونډه یې په دې کې مهمه بللې. تادامیچی یاماموتو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمی سره د غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د سولې له خبرو مخکې باید شخړې کمې شي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره پر اوربند ټینګار کوي. طالبانو دا وړاندیز رد کړی دی. د کندهار په میوند او شورابک ولسوالیو کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارگزی ازادۍ راډیو ته ویل تېر ماښام په شورابک ولسوالۍ کې یوه ډله وسلوال چې غوښتل یې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه برید وکړي د افغان ځواکونو له کمین سره مخامخ شول چې په پایله کې 11 وسلوال ووژل شول او پر پاتې نورو وروسته نړیوالو ځواکونو هوایي حملې وکړې چې له کبله یې نه وبخې اوه نور وسلوال هم ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
وسلوال طالبان چې ووژل شول او وروسته بیا د غوث ناتار هوایي ځواکونو بمبار په دښمن باندې وکړې چې په هغه کې اوه نفره ووژل شول او شپږ نور زخمیان شول.
بلخوا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم پرون لس وسلوال په یو هوایي حمله کې ووژل شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. کاناډا له تهران غوښتي دي چې د هغې اوکراینی مسافر وړونکي الوتکې تور باکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي چې ایراني ځواکونو په ډزو نسکوره کړه او ټولې سورلې ووژل شوې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فیلیپ پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې په اړه د بشپړې باوري او شفافې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. ایراني چارواکو په پیل کې له دې ډډه کړې وه چې اوکراینۍ بوئنګ 1 الوتکه یې په ډزو نسکوره کړې، خو وروسته یې دا ومنله چې سهون د الوتکه ویشتل شوې ده. کاناډا ویلي چې 50 قربانیان کاناډایي وو او 9 یې هم په دې هیواد کې د اوسېدو دایمي اجازه درلوده. د ایران د ملکي هوایي چلند ادارې چارواکو د تېرې سې شنبې په ورځ وویل چې له نورو هیوادونو سره به د دې پیښې د څېړنې په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکړي. او د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو براءت ورکړ. یوازې یو جمهوري غوښتونکي سناتور د محاکمې په پلوي رایه ورکړه. له وخت څخه د ناوړه استفادې په مسله کې 250 سناتورانو ولسمشر ته له لګول شویو تورونو برات ورکړ او 48 مجرم وپیژند. په دوهم مورد کې چې پر ټرمپ د کانګرس د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډ جوړولو تور دی، 350 سناتورانو د استیضا په مخالفت او 48 نورو موافقې رایې ورکړې. جمهوري غوښتونکي سناتور مټ رامني چې د ټرمپ د مجرم پیژندلو لپاره یې رایه ورکړې وه وویل:
acknowledge that my verdict will not remove the president from office.
زه دا منم چې زما رایه به ولسمشر له واکه لرې نه کړي، خو د سنا د محاکمې دا نتیجه به په حقیقت کې لوړې محکمې ته چې د امریکایانو قضاوت دی وړاندې شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې بیا هم ټرمپ ورته کاندید دی، د روان میلادي کال په وروستیو کې ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې په سنا کې د استیضا شرمونکې هڅه چې ډیموکراتانو پر مخ بیوله، د ولسمشر ټرمپ په اړه د بشپړ عدالت او براءت په ټینګېدو سره پای ته ورسېده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل احمد تکل درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولې او وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي. بلخوا د انتخاباتو کمیسون او بیا وایي چې دوی ته د پریکړې تر اورېدو وروسته به د رایو د بیا شمیرنې چارې پیل شي.
کله چې دغه فیصله موږ سره شریکې شي، زمونږ عملیاتي برخه به او تخنیکي برخه به په دې باندې کار کوي.
په دې اړه په رپورټ سربیره دا هم اوري چې د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون نننۍ پریکړې د تمې او پرونۍ پریکړې د تمې خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کړه. همدارنګه به د عام واوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې د وحشي حیواناتو ښکار کوي د حبس جزا ورته ټاکل شوې ده. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو او همدارنګه به تاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم درته خپاره کړو. له موږ سره اوسه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي. د دې کمیسون ورستیال ویان فیاض ازادي رادیو ته وویل چې له دې وروسته به د ټاکنو بهیر چارې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته اړوندېږي چې وروستیو پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې دوی ته د پریکړې تر اورېدو وروسته د رایو د بیا شمیرنې چارې پیلېږي. فیروزه عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزه جان، نور تفصیل ولته تاسو واورو.
رضایت مننه. سلامونه ان سپ تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. په میاشتې زیاتې مودې وروسته اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د رایو د بیا شمیرنې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د رایو د بیا شمیرنې او بخې د رای د بیا شمیرنې لپاره خپلې پریکړې نن یعنی پنجشنبه اوروي. د دغه کمیسون مرستیال ویان محمد رضا فیاض په دې اړه ازادي راډیو ته څو شېبې وړاندې وویل:
ما این می فیصله ها را برای کمیسیون انتخابات
دای وای نن به موک در رای د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه خپل پریکړه د ټاکنو کمیسیون ته واورو. هغوی ته چیرند پریکړه غوښ سره نن د پریکړه شریک سي کولای سي ان نن خپل کار پیل کړي. دا پریکړه بشپړې سوي او د ټاکنو کمیسیون به د ورستیو پایلو د اعلان لپاره زمينه برابر کړي. د افغانستان ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د باطل سویو رایو او محلونو د شمیر په اړه څونه ویل، خو تیر ورځ د 300 هغو رایو چې د ټاکنیزو ډلو له لوري پرې نیوکې سوې وي خپله پرېکړه اعلان کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یې د بیا شمیرنې لپاره راجې کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 1,013,613 مشکوک رایو په اړه چې ټول 4,503 محلونه کېږي پریکړه کړې چې 10% یې ځانګړی تفتیش سي، او که چیرې د سویو معیارونو له ډلې 15% پوره نه کړي ټولې رایې به با اعتبار وشمیرل سي، خو که چیرې دغه فیصدي پورته نه سوه ټول محلونه ځانګړی تفتیش کېږي چې د معیارونو پوره کوونکي به یې با اعتبار وبخی با اعتبار او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطلېږي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله صدد ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه له دوی سره په رسمي ډول د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لوري د رایو د بیا شمیرنې په اړه څه نه دي شریک سوي دي، او که چیرې دغه معلومات یا پریکړې له دوی سره شریک سي دوی به په لومړیو کې دغه مسایل په تخنیکي ډول وارزول سي او تحلیل به وکړي.
کله چې دا فیصله موږ سره شریک شي زمونږ عملیاتي برخه به او تخنیکی برخه به په دې باندې کار کوي، دا به بسته‌بندي کوي، دا به تجزیه او تحلیل کوي تر څو مشخص شي چې څومره محلونه تفتیش ته، څومره محلونه بیا شمیرنې ته، څومره محلونه تفتیش او بیا شمیرنې ته، او هم څومره محلونه ځانګړي تفتیش ته راجع شوي دي.
د شکایتونو کمیسیون په خبره لا هم مشخصه سوی نه ده تر دې دمه په ټوله کې څومره محلونه باطل سوي دي. د انتخاباتو کمیسیون او وروسته به دا له انتخاباتو کمیسیون سره هم شریک شي هلته د رایو د بیا شمیرنې لپاره اړتیا نه وي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو نه فیروزی عزیزی. دوستانو له کابل څخه مو د زموږ د همکاري په ریپورت کې واوریدل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسیون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي، خو د انتخاباتو کمیسیون بیا وایي تر اوسه ورته دا پریکړې نه دي وررسېدلې او چې ورورسیږي د رایو د بیا شمیرنې، تفتیش او نورو اړوند مسلو په اړه به کار او اقدامات پیل کړي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پرونی پریکړې د تم خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کړه. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل وروستۍ پریکړه به بیا هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کوي او د ټاکنو کمیسیون یوازې د پلټنې په بهیر کې اسانتیاوي رامنځته کوي. له نوموړي سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پریکړو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
توقع او تمه دا کېدله چې د شکایت کمیسیون پریکړه نن ډېر واضح او درای حال برخلیک ټاکونکي وي، خو داسې معلومیږي چې د شکایت کمیسیون تقریبا په دې خاطر چې ځوان دغه ټاکنیزو ټکټونو سره مخامخ کړی نه وي بحث نور هم وکړ او هغه اعتراضي موارد راجع کړل تفتیش او بیا شمیرنې ته، نو پروسه بل پړاو هم زده غوره کړ پیدا کړ او تقریبا نو داسې فکر وکړي چې موږ درې هفته کم له کمه نور وزارت لرو تر څو چې دغه تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه کړي، د رایو برخلیک روښانه شي، د تفتیش په اساس او وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسنۍ پایلې د خلکو سره شریک کړي او اعلان کړي.
دا درې اونۍ به یوازې دغه تفتیش چې دوی 10% تفتیش کوي، که چیرته په 10% کې دغه معیارونه پوره نه سي بیا ټول رایه چې تفتیش ته ځي او بیا شمیرنې ته ځي فکر نه کوي چې اوږد مهال به واخلي؟
بله شک چې دا یعنی بهیر نورم اوږد شو. دا تمه چې موږ به تقریبا په داسې یو دوه اونۍ کې د ټاکنو په وروستني پړاوونو باندې پوه شو او نهایتا خلکو ته واضح شي چې ټاکنې په لومړي دور کې ګټونکي لري یا دوهم دور ته ځي، نو دا لړۍ اوږده شوله او کېدای شي دلته نه اضافه نورم اوږده شي. په عین حال کې د امکان هم شته چې د تفتیش مهال کې کوم څه پیدا شي او هغه حالات نورم کېدای شي د شکایت کمیسیون لپاره جنجالي شي او د اضافه شمیرنې او بلاخره تفتیش حکم ورکړي.
د دغو 3000 جنجالي رایو په اړه به اوس ټاکنو کمیسیون پریکړه کوي. د دوی دا پریکړه به ورستۍ وي او کنه بیا هم په دې اړه شکایتونه راتللی سي قانون څه وایي په دې برخه کې؟
د انتخاباتو کمیسیون ونده د دغه تفتیش برخه کې د تسهیل او د اسانتیاو چمتو کول دي، او په عین حال کې د شکایت کمیسیون د څارنې او د دغه پریکړو پر عمل کېدو باندې باید حاکم اوسېږي او د ټکټونو استازي همدارنګه د سارونکو بسټونو سارونکي به هم دغه پروسې کې حضور ولري. اما په هر حال پریکړه د شکایت کمیسیون ده چې هغه باید وروستنی وي او دغه په اساس باندې کار مختل شي.
یعنی د کوم تفتیش چې اوس کیږي د دغه لس سلنه رایو دا تفتیش به د ټاکنو کمیسیون لخوا کیږي، خو څارنه به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا کیږي او پریکړه به هم په اړه دوی کوي.
به له شکه ځکه چې معیارونه جوړ شوي تر العمل ستل لبخانه فقط تصفیق د ټول مواد د انتخابات کمیسیون سره دي، نو هغوی به دغه ټول سوالتونه رامنځته کوي، صندوقونه به فار مثال کتل کیږي یا به شمېرنه ترسره کول کیږي،
او دا به بیا وروستۍ پریکړه یې که بیا په دې پریکړه باندې بیا هم شکایتونه ثبتېدلی شي.
نه نور شکایتونه لړۍ خلاصه ده، دغه فقط دغه پریکړه باید تطبیق شي او نتیجه یې په سیستم کې درج شي او وروستۍ پایله اعلان شي. دغه پاسو
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی د آزادو او عدلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مو مرکه اورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان 2000 میلادي کال کې به په شاوخوا 30,000 جریبه ځمکه کې نوي باغونه جوړ شي. دغه وزارت وایي اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی.
فصل کمپاین نهالشانی مثمر در ولایت های ګرمسیر افغانستان آغاز شده و این کمپاین قرار است تا 15 خود ماه آینده در مناطق گرمسیر ادامه پیدا کنه و سپس در مناطق سرسیر آغاز میشه.
نموری زیاتوی در کرنه و مالداری وزارت پام که لری چه روان کال شاوخوا 40 میلیون مسمر نیالگی په بزګرانو وویشي. د ښاغلي رستمی په خبره په دغو مسمرو نیالګیو کې مڼې، زردالو، انار، ګیلاس، ناک، شفتالو، انځر او یو شمېر نور نیالګي شامل دي. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس تیر کال هم په شاوخوا 30,000 جریبه ځمکه کې د تازه میوو باغونه جوړ سوي دي. د لغمان ولایت یو شمېر بزګران انتقاد کوي چې افغان حکومت داسې مهال د غنمو اصلاح سوي تخمونه ورکوي چې د کرکیلې وخت یې تیر وي. دوی وایي دا تخمونه چې د وهم ورباندې وحل سوي وي د خوراک وړ نه وي او بل کال ته کرکیله شکمنه وي.
زه اسدالله د بادی آباد یو تن دیقان په دولت باندې دا غږ کوم که چېرته مونږ ته اصلاح سوي تخمونه راکوي په خپل وخت سره دې راکړي، اوس خو غنم د مونږ شنه دي، دا تخمونه مونږ ته هېڅ ارزښت نه لري.
نوم مې ایمل الکوزی ده، د لغمان ولایت یو تن دیقان. تاسو ولیدل چې زراعت له وخت وروسته مونږ ته د تخم غنم راکړل، یعنی په دې وخت کې د دې غنمو توزیع کومه ګټه نه لري.
که څه هم د لغمان ولایت د کرنې ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو د کرنې وزارت وایي چې اصلاح سوي تخمونه د راتلونکي کال او پسرلي موسمونو کې د کرنې لپاره ویشل سوي دي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل ویشل سوي تخمونه داسې اصلاح سوي چې بزګران کولای سي تر یو نیم کال پورې وساتي او بیا یې وکري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې روان کال یې په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 تنه د غنمو اصلاح سوي تخمونه بزګرانو ته ویشلي دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 50 پله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 50 پله، یو سترلینګ پونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پله، زر هند روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 492 افغانۍ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بالاخره د استزاه له جنجال خلاص شو. د دې هیواد د استازو جرګې د ټرمپ استزاه ته رایه ورکړې وه، خو په سنا جرګه کې برات ورکړل شو. دا موضوع عصمت څاروان تعقیب کړی چې اوس سره په سټوډیو کې دی. په سنا جرګه کې څاروان صاحب د ولسمشر ټرمپ د برات اخیستو موضوع توضیح کړی او دلیل یې څه و؟
انسب د امریکا په سنا جرګه کې برلاس یا واکمن جمهوری پالو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته پرون د استیزا په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برعت ورکړ. یوازې یو جمهوری غوښتونکي سناتور د محاکمې په پلوی رایه ورکړه. له واک څخه د ناوړه استفادې په برخه کې 25 سناتورانو ولسمشر ته له لګول شوي تور څخه برعت ورکړ او 48 نوموړی مجرم وپېژند. په دوهم مورد کې چې پر ټرمپ لګول شوی چې د کانګرس د تحقیقاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. 35 سناتورانو د استیزا په مخالفت رایه ورکړه او 30 موافقه رایه وکاروله. د جمهوری پالو په منځ کې یوازې سناتور مترامنی د ولسمشر ټرمپ پر ضد رایه ورکړه. د ټرمپ د استیزا لپاره د سنا جرګې له دریو د دوو برخو موافقه ضروري وه او دې لږ امکان درلود، ځکه چې د سنا جرګې له 100 درې 50 د جمهوری غوښتونکو په لاس کې دي.
ټرمپ د مشرانو جرګې له پریکړې وروسته څه غبرګون ښودلې؟
ولسمشر ټرمپ یو ټویټ کې له دې پریکړې وروسته ویلي دي چې دی به نن د امریکا په وخت د غرمې په 12 د خپل هیواد د بریا په اړه خلکو ته وینا وکړي. ده د امریکا د خلکو بریا بللې ده، داسې چې له استیزا څخه خلاص شوی دی. سپینې ماڼۍ هم په یو بیان کې ویلي چې نن په سنا جرګه کې دغه د استیزا شرمونکې هڅه چې دیموکراتانو لخوا مخته وړل شوې وه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه د بشپړ عدالت او برعت په تامینېدو سره پای ته ورسېده. دا به هم ووایم چې د امریکا په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې د استازو جرګه د ولسمشر له استیزا سره موافقه کوي او موضوع سنا جرګې ته راجع کیږي. په درې سره مواردو کې د وخت ولسمشران په سنا جرګه کې برعت ترلاسه کوي.
پر ټرمپ څه تورونه لګېدلي وو چې پر اساس یې د استیزا غوښتنه وشوه؟
د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازو جرګې لخوا انصب وروسته له هغه پیل شو چې د ښاغلي ترامپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د تلیفوني مکالمې په اړه راپورونه افشا شول. په افشا شویو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې که د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانتر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي نو کیف ته به پوځي مرستې زیاتې کړي. جو بایدن دا مهال د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګیدلې تورونه له پیله رد کړي دي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروان و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له استیزا څخه د خلاصېدو معلومات را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې د وحشي حیواناتو ښکار کوي د حبس سزا ورته ټاکل شوې. یاده اداره په داسې حال کې دا موضوع مطرح کوي چې په وروستیو کې د بېلابېلو وحشي حیواناتو د پوستکو د پیر او پلور بازار تود دی. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
نادر او بې دفاع حیوانات او پر وړاندې د ښکاریانو بېرحمي ښایي ځینې کسان وغواړي چې د حیواناتو له پوستکو جوړ شوي ګران بیه کالي واغوندي، خو واقعیت دا دی چې دغه کالي د حیواناتو د خوندیتوب د قانون خلاف تیارېږي. د حیواناتو ښکار د هیواد په لرې غرنیو سیمو کې کیږي چې همدغه ښکار د حیواناتو پوستکو ته د لاسرسي اصلي لاره ده. خو دلته د کابل ښار د مرغانو د پلورلو په کوڅه کې د نادرو حیواناتو د پوستکو د پیر او پلورلو بازار تود دی.
امورنګ شبتی از روبا باشه نه پلانګاس یو پلانګاس لیست
د حیواناتو د پوستکو پلورونکو احمد چې له 15 کلونو راهیسې د کالیو او زینتي شیانو د جوړولو کار کوي وایي ټول کار د افغانستان د وحشي حیواناتو له پوستکو سره دی.
دغه مالیات بسیار بالاست نمیشه.
پخوانی کلونه خو اوس مالیه ډیره شوې ده. بهر ته صادرات نه لرو. نور هیوادونه موږ ته فرمایش راکوي او بیا یې وړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د وحشي حیواناتو وژنه منع کړې ده. دغه قانون د احمد او د ده په شان د نورو پر کاروبار اثر کړی خو درولی نه دی، ځکه د پخوا په شان نشي کولی چې خپل تولیدات ازبکستان، تاجکستان، روسیې او آلمان ته صادر کړي.
پوست روباق با قیمت
د پخوا په شان پلورل نشته. له 15000 نه نیولې تر 15000 او 30000 افغانۍ پورې اجناس لرو. زموږ خلک د سین غاړې ته زیاده حیواناتو لخکار روسه د هغو پوستکی اخلي، پریمینځي او بیا یې د خرڅلاو لپاره بازار ته تیارېږي.
د کابل د مرغانو په کوڅه کې د افغانستان په غرونو کې د ښکار شو حیواناتو لکه د غرسه، پړانګ، لیوه، ګیدړ، وحشي پسه، غرنۍ بزې او شغال له پوستکو څخه کالي او انتیک شیان جوړیږي. هغه حیوانات چې د جوزجان، فاریاب، تخار، بدخشان، بلخ او بامیانو په غرونو کې ښکار کیږي د کورتۍ بالا پوش یالان د غاړې د رومال د سکول خولۍ کمپل انتیکو ټوټو پوستین سرمیزی او د بوټانو د جوړولو لومړنی مواد دی د حیواناتو د حقونو پلویان د دغه کار سخت مخالف دي خو داسې کسان هم شته لکه عبدالسلام ترکمن چې د حیواناتو له پوستکي نه د جوړه شوو کالیو اغوستل ویاړ ګڼي دی د مرغانو په کوڅه کې کار کوي د لیوه له پوستکي جوړه جګه خولۍ پر سر کړې او وایي د وړیو او پوستکي کالي هر چاته نه رسیږي
ای پوست ګورګس کې ګوسفندارم خوړه
زه له اندخوینه راغلی دلته چوکیداری کوم لیوه مې ښکار کړل ځکه زموږ پسونه یې خوړل ډېر خولۍ مې ترې جوړې کړې یوه یې ما واخیسته کله بازار یې واخلم په $50 پلورل کېږي دا خولۍ بډایه خلک په سروي
دکانداران وای په میاشت کې د حیواناتو شاوخوا 1500 پوستکي د شارنو د مرغانو د کوسې دکاندارانو ته راځي خو په ژمي کې چې د حیواناتو ښکار ډیریږي دغه شمیره تر زرو پورې رسیږي د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د وحشي حیواناتو ښکار د قانون خلاف ګڼي او وایي د دغه قانون له مخې سرغړونکي جریمه او یا بندیانیږي خو آیا د دغه ادارې مسؤلین کله هم د مرغانو د پلورلو کوسې ته ورغلي د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری آزادی راډیو ته وویل
متاسفانه انوس هم شکار در ردی بسیار
ښکار د هیواد د وحشي ژویو ژوند ګواښل دي د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو معیارونو ته په پام دوامدار اقدامات پیل کړي دي خو په خوښنۍ سره ښکار اوس هم په لوړه کچه دی موږ ترې سترګې نه پټو په دې اړه مو سیمینارونه جوړ کړي دي
د چاپیریال ساتنې د ادارې د شمیرو له مخې د افغانستان د 900 وحشي حیواناتو له ډلې 1970 ډوله یې د کمخ له خطر سره مخ دي او یاد اداره ټینګار کوي چې مخنیوي ته باید لارې ولټول شي خان محمد سیند آزادی راډیو کابل
آزادی راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اوس هم دا چې له زکام نه د خلاصون نوې لارې چارې په امریکا کې د یو پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره یې د زکام نه د زکام د مخنیوي لاره موندلې دا چې څه لاره ده د اسمت ساروان په ریپورت کې به واورو
د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره یې د زکام د مخنیوي لاره وموندله د راپورونو له مخې څېړونکي وایي د انسان له حجرو څخه د یو ډول انزایمونو د لرې کولو په نتیجه کې د زکام په ویروسو د انسان د اخته کېدو مخه نیول کېدای شي د سټانفورد پوهنتون د څېړونکو په وینا د زکام د مخنیوي لپاره پکار ده چې د انسان د بدن په حجرو کې یو ډول پروتین په موقتی ډول غیر فعال کړل شي زکام په نړۍ کې تر ټولو زیات ساري یا خپرېدونکې ناروغي ده ډیر خلک په دې خاطر په زکام اخته کیږي چې د زکام ویروس له جنټیکي پلوه د ژر خپرېدو وړتیا لري او د درملو په وړاندې ژر مقاومت شي په همدې لړ کې ساينسپوهانو یو ډول درمل تجربه کړی چې د ځینو ویروسونو په وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي امریکایي متخصصان وایي چې ځینې ویروسونه په هغو حجرو کې چې SETD 3 انزایم غیر فعال شوي وي سرایت نشي کولای دوی دا تجربه پر موږکانو کړي او وایي چې همغه سي نتیجه ترلاسه کړي چې دوی تمه لرله
ستاسو لا پیغامونو
دولت باید جدی پاملرنه وکړي وسلام با احترام
زه نظرګل یم د کندهار ولایت سیاسي مابات سیمې تاسو ته زنګ وهلی دي موږ دا مشکل ورور د سیاره بولدک سره ګرځي دا بندیان چې وکړي یو د دې سره مخکې نه کیږي دا موږ غوښتل چې کلی دا مشکل دا رسمي ته ورسوي چې څو د خلک خبرتي او دولت تحول ته وي چې دا مسلمانان ځوانان ګرځي بي ګناه خلک راوړي دا مابات سیمې په دکړې دي اما نور هیڅ خبر هم نشته می د سیلری بارے کالور باندې تیری بعد لکاله وې ته براسي بارے یې لکی روپی هم مساخي کمیشن کاران لري مزور نه پیغام دي چې دا خپل ګټه د موږ आवाज ور رسوي دا رسمي ته یا دولت تر اوسه ګرځي دا بسګر ته بخیر اوري دا ګرځي دومره بیچاره وا ته بخیر اوري چې غوډه تیسو توان هم نه لري
زبل الخان د یران د تیرن څخه ټلیفون کولی کوم ما اوس د خبرونو څخه د ورځ یار وم وای په یرات کې یو ین شیطان پیدا شوې ده په حساب د عالم عالم خو نه ورته ویل کې یو وابي ده ین شیطانان دې دغه ده اصلا په جمعه کې د عالم یا د ملا راځي ما پیغام دغه ده وایي ښه د ژورنالیست نه پرېږدي وچې شي دي لاویل ګولي دي دغه باید اوس دغه دا بل فیل د وابیانو ده افغانستان به په کنډله باندې بدل که دا اوس باید د جماعت وشړي یا زندان ته یسي یا یسي د لوانیانو ځای ته ویسي.